سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی او ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تشدد دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی، او ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. درنو اوریدونکو، خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې وروستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د میمنې ښار په یو جومات کې نامعلومو وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولی، او د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. بشپړ خبرونه. د فاریا په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د ولی ویان احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه میمنې ښار ته نږدې په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د ماښام د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
این ادای نماز عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدن، هم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از اینکه تحقیقات انجام شد بررسی ها صورت گرفت، انشالله شریک می سازیم.
دده برید مسئولیت تر اوسه کومی دل ندهی منالای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د تورونو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شویلې دي په دې پروژه کې د فساد اداره دوي، خو وایي دا موضوع به د پلټنې عالی ادارې او لوی څارنوالۍ ته واستول شي. له بلې خوا د افغانستان د روڼتیا د سازمان اجرایه رئیس اکرام افضلي ازادۍ راډیو ته وویل ځینې پوښتنې شته چې خی په دې سفارت کې د دیوال د جوړیدو په پروژه کې فساد شوی. ښاغلی افضلی زیاته کړه
حکومت باید چې داسې یو پلاوی وټاکي چې په رڼا توګه باندې دغه موضوع وڅېړل شي، او که چېرته په دې کې فساد ترسره شوی، کوم کسان چې په فساد تورن دي یا په دې کې لاس لري، هغه باید د جدي تعقیب لاندې ونیول شي.
پژواک خبری آژانس په لومړي ځل د جولای په 11مه نیټه راپور ورکړ چې په واشنگتن ډی سی کې د افغانستان سفارت د اویا متره دیوال د جوړولو لپاره د یو شرکت د اته اتیا زره ډالرو غوښتنه رد کړه، او دا کار یې د یو بل شرکت په وسیله د 1,015,909 امریکایي ډالرو په لګښت بشپړه کړه. لازاده رادیو خبرونه اوري. د امریکا د هوایی چلند فدرال اداره وروسته له هغه د پاکستان د هوایی شرکتونو د خوندیتوب درجه راټیټه کړه چې د پاکستانی پیلوټانو په اسناد کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د امریکایي ادارې په هغه پریکړه کې چې پر خپل ویبسایټ هم خبره کړې ده منلی چې پاکستان نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیولي او د هوایي چلند د خوندیتوب په درجه بندۍ کې په دوهمه درجه کې راځي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو موضوع وروسته له هغه رابرسېره شوه چې تېره میاشت په پاکستان کې دریمه الوتکه هم نسکوره شوه او په دې پسې د دې هیواد پارلمان د پیلوټانو د اسنادو په اړه څېړنې پیل کړې. د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دولتي خبري اژانس اسناد راپور په اساس خبر ورکړی چې د 95 کلن عیسا جعفری مړینه پرون د جولای په 13 نیټه تایید شوه. فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پارلمان دوه نور غړي مخکې تر دې د ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. په اپریل میاشت کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د کورونا ټیسټ هم مثبت وخود خو بیرته روغ شو. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې نږدې 2,16,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې کبله له 15,000 زیات کسان مړه شوي دي. او د بالیوډ سینما د فلمی ستورو مینوالو د دوشنبه په ورځ د امیتاب بچن او د هغه د کورنۍ غړو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي دعا وکړه. د امیتاب بچن یوې مینوالې دیوتی ساتندرا تیوارا پرون دوشنبه په کلکتا کې رویټرز خبری آژانس ته وویل دی وایي موږ امیتاب بچن او ابیشک بچن ته د هاون یا د شمې بلولو په مراسمو کې دعا وکړه ځکه دوی په کورونا وایرس اخته شوي دي. نو موږ دعا وکړه چې دوی روغ شي. و اویا کلن امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن له هم په روغتون کې دي او د امیتاب نګور ایشوریا رای بچن او اته کلن لمسی چې هغوی هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي په کور کې په قرنطین کې دي. لازده رادیو زموږ غاګوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په سمنګان کې د پروني ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبانو ومنه. ارک او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د برید په کلکه غندلی. د موضوع جزیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري هم حکومت او هم طالبان باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت راکم کړي، جګړه کم شي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابر شي او دواړه لوري په خپلو کړو تعهداتو باندې عمل وکړي چې یو لغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل و چې دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمه چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لستن امنیتي ځواکونو پکښې وژل شول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست، خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي، خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشی سي، نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قومندانان ځانونه د جګړې ګټون کې بولی او وایي راتلون کې واک به ستل په سلو کې لدوی سروي. طالبان د دوی د جنگي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارک د جولای پر 13 د سمنګان تر بریټ وروسته ویلې مې خبره کړه او د بریټ په کلکه وغانده اعلان یې د ولسمشر اشرف غني له قبل لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سمنګان بریټ او ملکی تلفات د توجه وړ نه دي. ناتو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامسته سوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم قدر منوریدونکو په مکرې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د امریکا چاپ ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې او په پایل کې په 2018 د کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو پکې غنی لاستراوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن شک شولې و چې له وسلوالو طالبانو سره شایي روسیې مرسته کړې وي. د ورسپانې د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماټیکو کړیو کې هم د غنګوسې وی چې د روسیې لخوا وسلوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د زغروالو وسایتو ضد مهمات هم ورکول سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل خو دې ټکي ته اشاره وکړه چې درې پخواني سیالان طالبان روسیه او ایران څنګه په خپلو مشترکو ګټو کې چې له افغانستانه د امریکایانو وتل دي متحد سوي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکی سوی دی. شغلی نیکولسن په 2013 میلادي کال کې ازادي رادیو ته ویلي وو د ناتو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتونو والیانو داسې وسلې وروړې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړې دي. د ورسپانې لیکوال وروسته د امریکا هغې وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي روسیې په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي پوځیانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي او دې مسئلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دی. هغه تورونه چې روسیې او طالبانو دواړو رد کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنې کې وړاندې راغلي که دا له یوې خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتېدل جوتوي دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسان داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا کنټرولیږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بلې امریکایي ورسپانې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د پرونی حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسلولو دغه حمله غرمه مهال تر یوې موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو ملکیانو او وسلولو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی او طالبان چې په سمنګان ولایت کې فعال دي په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په لیکنې کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د یکشنبې ورځې حملې ته هم اشاره سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل سوي او طالبانو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو په مزار شریف څخه یو راپور واوري چې د بلخ ولایت د مرکز اوسیدونکي د حوزوي نسائي ولادي شفاخانه له ستونزو څخه شکایت کوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د هیواد د شمال په کچه په تر ټولو لوی روغتون کې د زژنتون د څانګې چارې د کووېډ 19 له امله زیانمنې شوې دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون د زژنتون په څانګه کې نوي تنه ډاکتران په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او یا د مسلې د دغه څانګې چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د ابو علي سینا روغتون د زژنتون د څانګې مشره حمیده علمي وایي چې په دغه برخه کې ټول ټال دونی وی کسانو کار کوو چې اوس په مختلفو شیفتونو یا اتوار مرحلو کې دورس کسي زړل کار کوي. اغله علمي وویل
اول خو اني کورونا یک آفت بود که
کورونا هغه آفت وو چې نه یوازې ناروغان ځانمن کړل بلکې د ډاکټرانو رواني او روحي حالت ته هم صدمه ورسوله او تر پښتنې راوست. لا ما سره دونی وی ډاکټران کار کوي چې ټول په کورونا اخته شوی دي. حمیده علمي زیاتوي چې د کورونا د شیو لا پای څخه په تیرو دریو میاشتو کې لسکونه ماشومان مړه زیږیدل دي. د ابو علي سینا روغتون د زژنتون مشروي چې یوازې په حمل او سور میاشتو کې له 500 ډیر ماشومان مړه زیږیدل دي او په تیرو دوه میاشتو کې هم میندو په همدې پیمانه مړه ماشومان زیږولي دي. ډاکټر علمي وایي چې د امیندواري دورې ته د کورنیو نه پاملرنه او د امیندوارو لخوا د روغتیایي توصیو نه رعایت کول د مړو ماشومانو د زیږیدو اصلي علتونه دي. منګ د بشری منابع لارخه او همدارس د تجهیزات لپاره هیڅ کوم ستونزه نه لرو. یوازې ستونزه د امیندواري پر وخت د روغتیایي مسایلو ته نه پاملرنه ده چې د میند لخوا معلومات پدې تړاو نشته. په همدې حال کې د ابو علي سینا روغتون د زژنتون په څنګه کې د ناروغانو خپلوان په دغه مرکز کې د سمو خدماتو لنشتون شکایت کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستي موضوع ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا خای په ټوله نړۍ کې لوګه او بیوزلی لا زیات کړي. ملګرو ملتونو د خبرداري د لوګي او بیوزلی په اړه په خپل کلنی راپور کې چې د دې سازمان 15 ادارو مرسته ورسره کړې ده پرون خبر کړای دی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې څه باندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون وویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هماله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځیدل شونې نشکاري ځکه ډېری هیوادونو د کورونا وایرس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خلک یو د بل ترمنځ فزیکی واټن مراعت نه کړي، په وار وار د لاسونو پرمینځل او ماسک اغوستل لپاره وګرځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتر کیږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 12 کسان په نړۍ کې کورونا وایروس اخته کیږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس خبرداري ورکړي چې ځینو هغو وادونو چې قرنټین او د کورونا وایروس له کبله لګول شوی محدودیتونه کم کړی دي، اوس د دې وایروس د بیرته راګرځیدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په زغرته ویل سي چې په نږدې راتلونکو کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې د محل په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او څه باندې 15,300 کسان له دې ناروغۍ
مرسوی دی. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي ده. د تیری ونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي الو ان زلفیا تړلیا مکان کوي چې د
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرمان دې
په زرپانه کې به لنډ کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ورهخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې وویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاو.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
جبا سربیره پر دی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي د کلتور د ساتنې د علم د لیک د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیات زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلې. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شبي هنر چلا خوند لري. کندهاري موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاري موسیقي مینوال کم شوې دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو کتاب په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری د کندهار یو تن فیت خرڅونکی دین محمد چې لنجدې دی شکرون رئیس د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبید الله دا واسپ ده او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخاصه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فتخرسونکې وای د میموري او ام پی 3 درات اکثر سم جنو گاونډي هوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
I need the bangle chai.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له 1.5 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورک توجه ده، دا زموږ موسیقي پیسلا اوس بیخي شاته ده، هغه پیسلا تش دش دش دی کچې دغه دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګسره شاته کړي دي، زموږ د هنرمند قدر دلې نشته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه شل 15 دانې د کوم غزل ورچوم به تصویر غزل ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یې یس ګام نه دی اخیستی، سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ پر رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خبريږي، د امرخیل دي د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا وي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنیو ونی نه کوي.
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریک برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی، ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسترۍ دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دی کړی، نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایی هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو وویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا ته یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم، ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیاتې ځانګړنې لري، او ځکه خو د دوی هغه کوم مینوال چې دي هغه هم ډیر سمارټ دي، یعنی ډیر پوه خلک دي او ډیر زیات دي. یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي، یا مثلا یو 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 څه لیکي د هغې منځپانګه، هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا مونږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره، دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، یا اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ، تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، او بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت. مثلا مونږ دا زده کړل چې د راډیو دپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف وي په هغه باندې څونه کار وکړي. مثلا د راډیو ډاکومنټري شوله چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خو ما نه دی اورېدلې، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې وو په ژورنالیزم کې هم داسې. په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویلې هغه نه وو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعرۍ کې، یا په غنایي شاعرۍ کې، کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی د هغې تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعرۍ کې همدا ستونزه وه. اوس د غزوان کول چې ښه شاعري کوي کېدای شي چې مثلا هغه هم صنفیانو یو فیلینګ وي، کنه ځکه په پوهنتون دوره کې ورسره یا مثلا دغه، نو دا یو دغه لري، اما پخوا لږ مشکل و. نو د هند په شاعرۍ کې دغه څه نشته، د هند شاعري وچ کلکه نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سی دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې الته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د دې شینو لپاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ لپاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیله خبره ده، دې سره فرق لري. مونږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شه ناخوښه دي تي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دوره یا مثلا زمونږ ته معاصر خلق چي دي، په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ په کې یادو.
هلته ستاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وي، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې و او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چارې مونږ ته راخي، تکتیک دا غي د استعمال چارې راخي، او د دې سره جوخت تیوری مونږ ته راخي. مثلا میک چې کله خرابیږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي، مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې دپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانه ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته آیا به شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې دي؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړې د سرونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویلې دی،
چالامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی او زړه ملا دی توسګار نه دی کټول زماشی دا یو سات په قرار نه دی زمان غوانی او د کابل د باغ ګلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونه افسوس ارمان دی.
مننه بانډوال صاحب. خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي
محترم. کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي.
والله نو زبد شي وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی چې
او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خکل معلومیږي که شي زیرایي یا صدا باتا دو سیند او زی شیخ کته زی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شي کلال شي ای نواباتا ورځ به مې تیشه کې شپې ته ګورما او یار ګلونه زړه کې چې مې زی لرې ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي.
ستا د حرکتونه داسې لکه سړی چې باجه وي او څه وي دغه د آلې د همز د دي کمې و که نه؟
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کې په هېڅ شي باندې م نه پوهېږم. نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګیا او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې یو باندې م نه پوهېږم متاسفانه.
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې؟
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته. نو د ماغې ورځې نه راپروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده. هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېرو. هغه اوس ورک شوي دي. داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه. زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي. شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو.
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په اغستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري.
بالکل تا صحیح خبره وکړله. یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دې زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي. دلته که هنرمند تشویق شي
هنرمن راونی شي پغی کی ونی شي زوای مجرمنګ استاد کلتور به مخک تللی خپل کلتور ته هم کار کړي تاسو اوس ګورې په اکثر په ودونو کې په خاده یو کې کیسټ پیدا شوی دی او ټیپ ته یو راچي او پاغی کی ایرانی پاغی کی هندی پاغی کی نور پنجابی سازونه ورچي پاغی ته بیا زمنګ لوی واړه او خځه نور یو شاته غړیږي پاغه پښتنو کلچر چې په ډیره په درمنده تلی کې به خلک ناشتو پښتانه به ورته راټول چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناشتو او یو ساتیری به کوله اوس پردی کلچر ته زمنګ په هواد کې خلک غړیږي زمنګ ځوانانو ته غړیږي زمنګ پیغلې ورته غړیږي زمنګ ماشومان ورته غړیږي چې زه دغه غندمه باید منګه خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلې اصیل کلتور د منځ نه لا
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی پردی کلتور چې دا د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه پکړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم ځکه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دي چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولی د کونړ په ولایت کې کچیرته مقصد څوک غزل دغه ترنوم چې کوي عام زما عالم زما مشر ته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي دم او زه دم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي اغا د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي د پردو د تڼا کو لاسو محصول په خپل جب کې اچي
بل څه پته مناستي چې ماته بصرا کی
بالکل بالکل نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی وال د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم
مهرباني
اغه د خپل وطن سره اغه د پښتنو د ټاټوبې سره دا افغانانو سره خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي و دې تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خوځوای تور کېګ دی ورلاندې ظالمیان ویخکا ناشنای غوند خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکی یا ناشناوی غوند خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکی دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چې شلوې پښتنو کې هغه ګنګن کمی سنا یې چې بدلل د ننګ ډګر ته او په ګډای اڅنو کې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې خغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبرخیل له اشر زخه لنډی کیسه بی پینی بوتونه انتخاب کړي ملتیا موکړي
زرپانه بی پینی بوتونه ماشوم په ژړا لکوټی ووت په خاورو کې کیناست خپلو لوسو پښو ته یې وکتل د خیب خې پر بټه چاو دی ګوتې شین غټ مچ ناستو ما شوم ښا و خوازه ولا مچ بلختی کې شنو بویناکه او بوته ورغه د ما شوم پر اوګه لاس ولګید ور وې کتل چې غې کړه نه یې غواړم ای وډنګره خزه یې تر څنګ کې نسته د هلک سر یې په خپل ټټر پوري ولګاو په خواره خلې وویل سمه ده زویا زبا مسره جوړ کړم دواړه کوټې ته نه نوتل خځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ یو دم چغې شوې پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل خځې وویل راځئ له سره به یې وبیشو نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورلومبی کړ نجلۍ یې تر مټ ونیوله درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل بیا ټول غلي شول ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست د نجلۍ شونډې وزړېدې خو به یې نه ژړل ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ د یو نسل خولې چیغه راووته ولاکه یې ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی یو دم پر ډنګر هلک ورپریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول ښځې دواړه سره بیل کړل ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیریږه لمړو څه غواړئ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی ډنګر هلک سلګو واخیست ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم غلی شوه بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه وبال لري یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه له اخ سره یې چیغه کړه ښځې لاس پورته کړ یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي بیرته غلې کېناسته وړه نجلۍ ورمخته شوه خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړئ ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې یوه شېبه غلې وه بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم نجلۍ وویل څه کوې ښځه سلګو واخیسته په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم یونس په خبره کې ورولوید نو ولې ناوخته راځي مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا همغو کورونو ته نشم تللی نورې کوڅې به پسې غواړم دا یې وویل او له کوټې ووته نجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه هلمند هرات اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنگیالی او ادیب سړی تیر شوی دی د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتو بکاوه په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره سخت جګړې کړې وې
زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغ نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 927 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تو هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مصنوعي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغه وګدي مصنوعي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کبو. ساقی پاتسا پیاله راکړه، ساقی پاتسا پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړ پدی اوبو کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړ پدی اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کڑی دن پا گلستان کا، هر سڑے پا میو مست دے، دی بہار کی گل پرست دے، پرغو کی سری لمبی دی، دی غٹول ننداری دی، پرغو کی سری لمبی دی، دی غٹول ننداری دی، جہان ٹول سور و زرغن سو، وچ راغخ کل گلگن سو، سڑی ٹول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بہار وقت دیارانی دے، خموسم د پیمانی دے، نساقی پاتس بہار دے، نن ژوندون سبا رفتار دے، دنیا پاتی مک بزونا، تورو خاورو کی با یونا.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسینه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښې دی خو هغل ته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلی دیرا منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یا بی وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بی وس آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم، پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، را
شپ پختو دی راولم جانا نورال شپ پختو دی راولم جانا
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونه موند او رڼو اوخ کوی هم چیرې گریوانونه موند کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري د کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل خو تا په مینه کې لسره تاوان ونه موند بلها مود وروسته زړی کتابچه ګورم خو بلها مود وروسته زړی کتابچه ګورم خو پکې تصویر می ده بایللی جانان ونه موند د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چی د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چی د لیونی شوندو تروس پیزوانو نموند